السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سهار ډیره برخه درسي ساعت او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سهار خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه بعد لوړې کچې خبراترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دوړو خو او ترمنز د خبراترو لمړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې تر سره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه پورز نه وخت یو اعلامیه خبر کړی ویل خبراتر مثبت او راغندوي. د امریکا او ایران د اساسو دغه خبرو څخه مخکې ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړی و چې ایران خپل اټومي پروګرام لاس و نه خلی، نو د اسرایل په مشرۍ به له پوځي بریټ سره مخامخ شي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک درغولو چارې به سږ کال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک د کار د لیدو لپاره فرا ولایت ته تللی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فرا له ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغې لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر متین تا چیموکا فرانس پریس آژانس ته یو مرکه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نور اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپل پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداري ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداري پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې یې پر یو امنیتي دهلیز ولکټینګ کړه. د فرانس پریس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیونو او شاوخوا سیمو لسګونو زرو اوسیدونکو غوښتل شوي چې خپلې مینې تخلیه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شوراغ لاس دی ولسم ټولګي و څلرم واسطه. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجرې جوړښت و پیژندې، د دې حجروي غشا مو پیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینو مال پیژنو دی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کو. سمجه ستاسو درس چې دی هغه د 20 صفه څخه تر 40 صفه پرې به دوام وکړي. ژوند موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډول ویشل شوی دی، یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې د چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښ څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره دی، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیظ محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کچین مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کم په مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کم د مالګې سره چې کوم محلول اوس هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په دوی چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي د دغه له لارې خارجیږي، یعنی د غلیظ محیط څخه و رقیق محیط ته دا چې سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپل غلظت یې ډېر دی تر اوبو، او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی، یا په ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیه چې د هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي، همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي و هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس د عملیې څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډېریي، تراکم محیط یې ورته څه کوي غلظت یې ورته ډېریي، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو. نیمه قابل نفوذ یعنی وګورې نفوذ تېرېدونکی ته وایي، او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نه شي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د دې پر دې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبو مالیکولونه چې دي هغه نسي تېرېدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي چې دغه کم برخې ته و هغه برخې ته چې غلظت یې کم دي، چې دې ته موږ د څه عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو، چې دا چې د خپل د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري، چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي و دغه محلول ته ځان رسي، ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت شته ډېر دی، چې دغه فشار چې کله پر دې باندې وایي دي چې دا فشار د چپ نامه سره دی، د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دی. او په سیر زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښې شول سي، که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینې سره کرویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چیوي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي، په عادي اندازه باید دوی جذب کړي، چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي، او که چیرې په بیخي یوازې اوبه څښي کې آزادې کې او د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره یادیږي، چې دا هم د یو د بې نظمیان څخه شاملیږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بې نظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه څښي کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کېدی نه چیوي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوز دیوال لري، چې سلولیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کېږي او تازه پاتې کېږي. د دې دغه سلولیزه دیوال چې دی ډیر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوي کوي، چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوي وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي، مګر همیشه چی وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والی په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د شی له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اسموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کېږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډیره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو قرار قرار د نبات د حجرو کم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی قرار قرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دي د لیشو د لاچ کله اوبه جذب کړي د ازموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي او نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، د ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي هغه د وینې جریان ته داخلیږي، چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لیږدونه. چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوسولو دغه کم د اوزموسس او انتشار عملیه چې کله دوی سرته رسول، دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپله عملیه چې کول، د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې د هغه د غیر فعال لیږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لیږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي، یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغه ته چې کوي د دغه فعال لیږدونې په واسطه صورت نیسي، چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږدونه کې چې دي هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخلیتو، سایتوسس د حجرې ته، یعنی د خپل یوناني کلمه ده چې د حجرې ته د داخلیدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لیږدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروتینونه، اوبه، دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا، یعنی ما قابل نفوذ پر دې لارې و حجرې ته چې کیږي داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروټینونه دي، او دغه کم عضوي مواد چې دی، دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي، دغه الیفافه په د حجرې شا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي، او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي. چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي، او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الفافه بندیږي، او دغه الفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننه باسي. او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی، هغه هم عیني مرحله سره تر رسیدو خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دی یا ځینې مواد دی چې کله په حجره کې چې ترکیب کړي سي باید حجره مثال د حجره خارج ویستل سي، یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي، او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر، او سایتوسیس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسیس چې هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه، میوسیس څه ډول یو عملیه ده؟ او درېمه پوښتنه، د پینوسایتوسیس او پاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن به یاست، ښه راغلاست د ولسم ټولګي و څلرم بسته. تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بې نظمیانې هم زده کړو، همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنچومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کې انتقالیه خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کې انتقالیه. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټي. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړیانی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه چې د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده
رنگ نلیدل دی او بل ناروغی ده هیمو فیلی په نام سره یدیږي. ازو دغه کم ناروغیانی چې دی دی زده کوو، ازو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دغه کسان چې دی یا خونویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص وړتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغو کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی. چې که دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کیږي اخته کیږي، چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بلې د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکې کې نه را انتقال لسی. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي، او که چیرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چیرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي، خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي. مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي، کېدای سي کوم نسون چې رمس کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي په دې ناروغي. یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري، چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي، چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره چي کوي، د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای، چې دې ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي. یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرته وي، چې دې ته جین لینکیج ویلی سو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي، مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي، ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي، پولي په معنا د ډېر سره دی، دا هغه دی چې مثال یو صفت د پاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټول چې دی په پولي جینونه دی. یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومان ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي، هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال، که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي. یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د څه شي له امله رامنځته کېږي، د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي، چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري، چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چور کوي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري، چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي، چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته، هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې سوی اوسي، لومړی نسل کې مثال لښکارنه سي په دوام نسل کې چکی لښکاره کیږي چې دا د جینټیکی بنزمیانو څخه دی. همدارنګ دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کیږي چې دغه الیلونه مثال د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیرېدو سره چې کیږي خپل ژوند د لاس ور کوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ور کوي. دغه رقم کې چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو کې چیرې دا وژن کې جینونه د دې په جینټکس کې د دې په نوم کې وجود ولري کې دای څه د دې کم نسل چې دی هغه چې سم مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان لمنځه ولاړ سي. ورپسې اخیرنی موضوع چې د هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه يم چې تل وستونم په صحیح ډول سره زده کړی وو سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی وو سي. زه موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټیکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کیږي خواص لیږدول کیږي. دلته سوال پیدا کیږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او کې نه لري. ځینې وخت ډېری کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړی د لاس ورکي دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي یعنی کوم اولادونه چې مثلا راځي هغه حتمی نه ده هغه هم په مثال مایوب اوسه. هم دا رنګ مطلب ځینی ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی هغه چې په نظر کې ونی سو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري کچې لري یو درجه په دې کې زیات سي هغه کم رنګ اخلي سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کې دا لیسی چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دی خپل رنګ تچ ورکي تغیر ورکي خو دا فینوټایپ کې دی په جینوټایپ کې کم تغیر ورته ناراضی. همدارنګه د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کنټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره پاغه کې وجود ولري او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیس کنټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته موږ په دې کې ډېر توپیرونه وینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شان به موږ تر سترګو سي او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارث کېدلای نه سي چې دغه بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. رازو دی مثال موږ په کچیرې په ځینی جینوټایپونه وینو یا ځین جینونو کې تغیرونه مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عواملو لکه وړانګ او درملو او نور په سره مسته کیږي چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای شي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځین چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولای. هغه لکه مثال د ویني ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې ستاسو نه سچولای یک چیرې د سترګو رنگ وینو د سترګو رنگ چیرې په جین کې سره کم راغلی اوسه چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سچولای. دا رقم د غوژو پوڅه کې دی چې دوی مثال عموما د تړلې پوڅه کې او خلاصې پوڅه کې چې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای دی څه خواص د لارې انتقالیږي هغه په چې شي پوري د فیر مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم رابط نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل دا رقم فینوټایپ ته چې دې تغیر نور کوي ځینې په دې کې غیر ثابت چې موږ ویل هغوی کېدای شي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وکړي او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه د چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی همدارنګه هغه چې د چاپیریال تابع دی. دا رقم د ورشتان رنگ دی چې هغه کچیر مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنگ چې کېش تغیر وکړي دا رقم د ورشتان رنگ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارسي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر پر ډیرو شان نه چې هغه ثابت ووسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی شي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري. مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېرې وخت په کوم ساحو کې چې ژوند کوو، په کومو برخو کې چې ژوند کوو، جل مو یو ډول وي. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شو، په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات، ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي؟ د چاپېریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ ستاسي د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسئ او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړئ. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي. کوشش وکړئ چې هره موضوع یې په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې کلمانه واخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده: وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنی پوښتنه ده: وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري؟ دا وز موږ ستاسې د نن موضوع. تر بل وخت پوری د علامو ملسا د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي؟ نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. لکه غلی سادات سره خبرې ورسته پیلو، په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکشي کې سپکاوی دی، هغه پکشي کې یو بل ته بدر دی ویل دی، هغه پکشي کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي، تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیلې کې، بې عزتي کې، په سپک سترګو ورته وګوري، سپکې ماری پیږي. یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې ورستوي کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم، چې ډېر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سختې فرات او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلې دي په منفیاتو باندې. او بل مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله د حقانی ما د بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلی په صفات یا د یو افغان په صفات ډیره خوشنوون کې د سکل منګ غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو. اول خو په ډیر سنزو هدف اقتصادي سنزو دي، چې په اقتصادي سنزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو. سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاگرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک به جای خبره یا به جای مسائل ډیر استفاده کیږي، ډیر بد خبره، ډیر بد مسائل منځرازی یا ورسره مخامخ کیږم، نو د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې به جای مسائل بحث وکړو چې هیڅ نوې راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي.
قدرمن دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمو سره په بهار کې د حقوق بهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو لارې د زیرو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. و هم دی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو ده بل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پا دا مسائلی که وشی، مخصوصا دا و دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دا غد وطن پا ضروریاتو که فکر اکلو او دا افغانانو پا وست وقت که یولو آشوب روانده، مریض فضا رامنسته کی.
پا طولانی زور اصانهو که یو کس توهینیگی، لوقوقی آرخه ده کس چه کولیسی چه بیرتا آغا ده خپل شخصیت ده ایاده لپاره ده او چه کری بی؟
سوشل میدیا هم خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات ده اصلی تکی پا ده مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر سو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع وته. در مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، پا یوتیوب هم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اقه کیگی، خب به معلومدار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع وکلی. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، په دغه ایوادونه که چه یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. هر سو کولی شی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام وکلی، اعتراض وکلی، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅ سوک حق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصي مسائلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دیتا کم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل، مذهبي مسایل، دا مسایل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، بعضې یعنی فیسبوک چړونکي، بعضې فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته، آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده په خپل وطن کې. په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاوان ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډېر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړې ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو، د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بس درلوده، ربه سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هېواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که. اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت، ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ ته باید پاملنه نوکنی. دا یو لوی مصیبت ده. په افغانستان کې هغه وخت چې دولت یعنی وجود ونه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسله دم یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید که احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در غد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت رسپکت چه ورته وایی. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دی اغا دی پاره چه یو اساس را منسته چی چی یو دبل ته درناوی وکی، احترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه ته دی، اغوی ته باید دیر درناوی وشی.
استاده صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلا وطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډېر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلی مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسله ده. یعنی مونږ او تاسو دپاره هغه اصلی قدرت، اصلی صلاح د افغانانو دپاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د مورنی شپې د نړیوال ورځ په مناسبت په جرمنی کې پولیسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته وړاندې جزئیات درکو د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیوال ورځ ولمانځل شو خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي
بی ایس بی کړي ایم ای بی کړي ماستر بی کړي او هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو
خړ رنگ رات شوې سي زړه مې وسو چې تور واغوندم سلمې را پیاد سو د هغه شین رنگ خوشیده پښتن مې ورنه
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې د می ډیر تمه غرکم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې کتاب ته میړولې بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو د جمله بندي او د شایم مخته او شاته کړل
د مورنی شپې د نړیوال ورځ په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم خود همدې ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته د مورنی ژبې نړیوال ورځ هر کال د فبروري په 20 منځل کې شي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنی ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 15:30 بجې آنلاین پیل شو چې شاوخوا 15 سلوي کسانو د نړۍ لبیلابل سیمو برخه پکې اخیستي وه د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لار کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنی ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي د دې غونډې د خبرې شوی راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکسی د قاموسونو .com چلاون کی خبرې وکړې او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا وار واوله د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې
د دې غونډې په پای کې د مترشوي موضوعاتو په اړه د جلا ورکشاپونو او علمی سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسنی عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنی ژبې په مناسبت د یک شنبې پورس غونډه وکړه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنی ژبه ده د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبن لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونی چی ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوی دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشتې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویون کلری. ژپو او لیکوال محمد معصوم متکوی چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده، او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړی برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ لڅېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسی د دې سبب شوی دی چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه نرسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دوري.